دریا خان سره می اوسا باچا خان سره می واخلا سمد خان سره می واخلا
په جنوب ولایتونو کې فلم ولې وطن کوي
پکتیا شو پکتیکا شو خوش شو چې سینما شتون ونه لري مینوال به د کومه نشي
نور مطالب هم لرو په کابل کې د سرتورا بيخوره د شيري ټولګي مخکته نه وشوه د دې کتاب له شاعر جنید شریف سره د شعر په اړه شغیدلایم چې شعر څه شی دی تر دې مخکې به دې تراشم چې بيخوره شاعر ډیرو ته ناآشنا نوم وي له بيخوره نه مطلب د اپیکورس مکتب دی چې په لرغوني یونان کې بنسټ ایښودل شوی دی اپیکور یا اپیکور له مرګ نه ویری شي د اپیکور په باور د فلسفي هدف دا دی چې له خلکو سره مرسته وشي چې ښه او آرام ژوند خپل کړی او ویل کېږي چې د اپیکور یا اپیکور د نظریاتو اغېزې د نړۍ پر مشهورو فیلسوفانو لکه کارل مارکس جان لاک او یو شمېر نورو جوتی دي په ازادي راډیوي مجله کې به فلسفي تنزو لوچ فلسفي راګرځو د شعر په اړه د ښاغلي شریف د نظر تر شریکولو مخکې په کابل کې د د کتاب د مخکتن راپور
په دې غونډه کې غنو فرهنګيانو برخه اخیستې و او د خاغلی شریف په شاعري په ځانګړي توګه په اوسنی چاپ شوی کتابي خبري وکړه د غونډې په پایل کې د خاغلی شریف ژوندلیک ولوستل شو ورپسې غونډې ته د خاغلی شریفه شریف او د خاغلی اکبر کارګر لیکنه هم راغلي وی چې ولوستل شو په غونډه کې حاضر لیکوالو هم د خاغلی شریف ته کتاب پاړه خبري وکړه د ویناوالو لړلې استاد نجیب منلای انور وفا سمندر چړندوی فاضل احمدی او استاد ګل رحمان رحمانی ادولې شو په غونډه کې د سرتورا بيخوره کتاب په مختلفو اړخونو خبرې وشوه استاد منلی وویل چې جنید شریف ډیره تکیه په افغاني فولکلور کوي خو په دې معنی نه چې ایواز فولکلور یاد کړي بلکې په نوې ډول او د وخت لغښتن او نوې تر سره په شعر کې برابر وړاندې کوي
د ډیره تکیه په افغاني او خصن پښتني فولکلور کوي نو په دغه په شعر کې دغه څرګونه لیدل کیږي خو فولکلور په دې معنی نه چې فقط یوازې وچ یاد وشي دغه فولکلوري مفاهیم په نوې ډول باندې او د نوو غښتنو سره او د نوو طرحو سره کاروي دویمه ځانګړنه د شعر داده چې قلبونه ماتي او دغه د قلبونه ماتول د دې لپاره دي چې لستون کې د یو ډول ناشنا حالت سره مخامخ کی نو د چا خوخي د چا خوخي خدا په خپل یو حرکت دی یو ډول بغاوت دی چې دی کوي
ګل رحمان رحمانی بیا د خاغلی شریف ته شاعرۍ په اړه دا نظر لري
کله چې د شریف صاحب شاعرۍ کې تاسو ګورئ هتا د خپل نیکټای ته یو شعر لیکلای او خپل دفتر ته یو شعر لیکلای او بلې وخت ځانګړنه په فرمونو ماتولو کې ده چې د تر ډیره په آزاد شعر کې هم ځنې داس خبرې کړې دي چې د محتوا په لحاظ نور شعرونو کې کمې پیدا کیږي او کله کله بیا خپل د آزاد شعر په منځ کې یو دوه مقافا بیتونه راوړي فکر کوي چې یو څلوري زاده یو غزل دی یا بل څه دی کړي خپل په ځنو غزلونو کې بیا قافیه فریق دی یا وزن فریق دی بل اړخ ته وړي دا یو بل ځانګړنه ده
کاغلی شریف شریف په خپل مقاله کې د خپل ورور جنید شریف ته شاعري پر ځای ډیر تمرکز داغه پر ژوند کړی وو او دا یې ویلی وو چې جنید شریف کته هم کلونه کېږي چې له وطن لری دی خو ځړې بیا هم لټولو سره تړلې دی
په کابل کې علوم اکاډمي د جنید شریف د نوي شعري ټولګي سرتورا بيخوره مخکتنه د چهارشنبه پورس وکړه د شاغلی شریف تر اوسه دوی پښتو شعري ټولګي یو دری ټولګه او یو پښتو دری مشترک ټولګه چاپ شوې ده د دې امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې ژوند کوي او په پانتون کې د ادبیاتو استاد دی د انګلیسي ژبې نامتو شاعر رابرټ فراست وایي کله چې عاطفه فکر پیدا کړي او فکر کلمات دا شو شعر که څه هم تعریفات هنر په بشپړ ډول نشي رانغاړلی خو د لویدیز ګڼ کره کتونکي په دې باور دي چې دا د شعر لپاره یو ډیر جامع تعریف دی له استاد جنید شریف څخه به واورو چې دی په دې اړه څه وایي
ما د پاره دا نوې تعریف ته خو راته خخ کاری ځکه څه خبرم د نورو شاعرانو په باره کې نو ترې څنګه وایلی خو زما په خپله شاعري کې دا د فکر مسله مضمون مسله او د فکر مسله مهمه ده نو عاطفه هم مهمه ده به ځله زه کوشش کوم چې د عاطفه د افراط نه ځان وژغورم
په شعر کې یو بل شی چې ډېر کره کتونکي وایي چې دا مهم دی هغه کلمه ده خو ځینې کسان وایي چې کلمات چې څنګه په څنګه سره یو ځای شي دا کلمات له یو بل سره ارتباط پیدا کوي، کلمه له یو شی سره ارتباط پیدا کوي، شی له شی سره ارتباط پیدا کوي، بیا هغه بل شی له کلمې سره ارتباط پیدا کوي، او حتی ځینې وایي چې په نوي شعر کې دغه ارتباطات چې څومره عمیق وي هغومره نوی شعر بهتره کیږي. ورسره په دې برخه کې ستاسو نظر څنګه دی؟
دا خبره زما ډېره خوښه ده. دا خو د ورته جوړښت پالونکي وایي که نه، سټرکچرلست، او د هغو ټول مسلک په همدې باندې بنا دی چې هر شی د بل شي سره رابطه لري. شعر د شاعر د ژوندون سره او د ټولنې سره او کلمات یو د بل سره په تېره دا د شاعر او د شعر او د ټولنې رابطه څېړل شوې ده. هغه په ډېرو مسلکونو کې ریالیزم کې خلک په دې خبرې کوي، خو دا زه فکر کوم چې د شعر په تعریف کې او په ارزیابۍ کې دا د رابطو خبره ډېره مهمه ده. د شعر او د عادي خبرو، د عادي محاورې او د شعر توپیر په دې کې پروت دی چې څنګه دا رابطې ژورې دي او مغلقې دي، او هر نوی شعر کې، هر نوی بیت کې دا رابطې بدلېږي.
په نړیوال ادب کې په تصویرونو کې د پنځو حواسو په استعمال ټینګار کیږي، یعنی وایي چې دا مختلف حواس باید په شعر کې وي. زموږ په شعرونو کې، په افغان شعرونو کې تر ډیره، حتی په اکثرو مواردو کې یوازې سامیه حس لرو او باسره حس لرو. څنګه ستاسو په شعرونو کې دغه اصل ته تاسو پام کړئ؟
ما کوشش وکړم دا چې په زیات دا ټول د انزورونو خبرې، د انزور چې یوازې خو د لیدلو انځور نه دی، انځور خو د اورېدلو انځور هم دی. او د په تېره په شعر کې بیا د غږ انځور ډېر ماته مهم دی چې هغه هم سړی خلق دي. او نور دا د خوراک او څښاک د هغه انځورونه، دا ټول او د لمس انځور ټول مهم دي. دا ډېره پخه خبره ده زما په نظر. او زم په دې معتقد یم چې په زمونږ په شعرونو کې د دې شعر لږ احمال شوی دی.
په همدغه برخه کې ځینې کره کتونکي دا وایي چې که ټولو حواسو ته شاعر توجه وکړي، تصویري ژبه غني کوي، او په دې ډول باندې لوستونکی د شاعر په حسي تجربه کې زیات داخلي شي.
په دې باندې لږ باید سړی غور وکړي چې د هیڅ عنصر یوازینی انحصاري حق نشته چې د شعریت تعریف ورسره وشي، ځکه دا خو انځور زما په نظر انځور ډېر مهم دی. خو بیا ځینې نور کره کتونکي دي چې بیا هغو دپاره بیا نور شیان مهم دي، عاطفه مهمه ده او مضمون مهم دی. نو دا تر هغې اندازې پورې چې سړی دغه انحصاري موقعیت ورته ورنه کړي، دا زما په نظر ښه خبره ده چې د ټولو حواسو او په خپله د حواسو وزن په شعر کې زیات وي.
د دې تصویر په برخه کې د اروپا د یوه ناقد خبره مې څو وخت مخته لوسته، ما ته جالبه و د شاعرانو ته د تصویر په برخه کې دا لارښوونه کوله چې یو ځای ته چې عام خلک پکې ځي راځي ورشي، هلته وای ما هیډفون په غوږونو باندې شدی، او ما چاته په موبایل کې څه لیکي، خلکو ته ګوري، د خلکو ژغونه او د طبیعت اوازونه اوري. چې هر تصویر ستاسو احساس و تخنو، ممکن هغه تاسو شعر ته انتقال کړي. آیا فکر کوي دغه سی یو حالت هم ممکن شاعر وحد سوی چې شعر ولیکي، او کنه شعر هغه د الهام خبره ده لدی سره ډیر ارتباط نه لري له دغه احساس سره؟
الهام باندې زمر متأكد نه یم. الهام شعر په الهام شروع هم شي، هغه الهام د مغزو او د کار او د ذهن د اغیز لاندې بل څه کې جوړیږي. نو زه فکر کوم شعر د کار نتیجه ده، د زیار نتیجه ده، د زحمت نتیجه ده. او دا چې سړی ګوري او یو شی پیدا کوي، هغه هم از ورته یوه پلمه جوړي، لاړ شي او یو شی ووینې، خوښ دي شي، یا یو غږ واوري چې خوښ دي شي، هغه د پلمه جوړیږي پیانو په شروع کې او بیا چې هغه د یو ډېر ښه شاعر انګلیسي شاعر ورزورت هغه تعریف زما ډېر خوښ دی چې شعر په شعر شروع دغه کوم عبارت عبارت بدلوم خو معنا یې دا وه چې شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کېږي خو بیا هلته نه ختمېږي احساس چې درته پیدا کېږي هغه ځان سره وړي کوټې ته کور ته او کور کې یوازې ناستې په چوکۍ باندې هلته بیا شعر زېږي هلته ته بیا د عاطفې د مستقیم اثر لاندې نه یې ښه شعر هغه دی چې سکروټی نه وي او یېریم نه وي د شپېرو او د سکروټو په منځ کې یو شی وي
د اکثره کره کتونکو په دې باندې د معاصر خصوصا په دې باندې ټینګار کوي چې شعر لکه څنګه چې اکثر افغانان باور لري چې الهام دی او یو مرغ راځي او ستاپو مغزو کې کښینی او تا ته شعر در کوي داسې نه دی شعر زحمت غواړي خواري غواړي او بیا بیا کتنه غواړي یعنی تاسو د دې پلوي کوي او پام دې باور یې
بیخي سم ده په دې کې امکان لري چې زه د خپل تجربه تر تاثیر لاندې اوسم ځکه ماته شعر زحمت دی زمون په کلچر کې خدای نشته چې د شعر اوله مساوده سره پیدا کی او بیا دویمه مساوده او پوره مساوده هر څه په مخه یو شی دی ډېر خود په خودي غوندې یو شی دی خو په دې غربیانو کې سړی ویني چې ما څه لیدلي دي ډېر پاخه شاعران په کې یو شعر لیکي بیا په هغه باندې لس کاله وروسته کار کوي بل شی ترې جوړوي پنځه کاله وروسته بیا یې ته چې نظر پرې کوي او بیا بل شی ترې جوړېږي نو دا خو که الهام وي خو په مغه ورځ باندې باید ختم شعر ختم شي
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې له آزادي رادیو
وړاندې شعر لرو د ډالۍ په نوم یو نسم خو مخکې تر دې د یو مهم اثر په اړه د اسرار الافغان په نوم کتاب باندې استاد حبیب الله رفیع کار کوي دا کتاب څلور نیم سو کال پخوا لیکل شوی دی او د یو شمیر هغو شاعرانو نمونه په دې کتاب کې د هغوی لښوند لیک سره ذکر شوی دی چې په پټه خزانه کې راغلي دي په وروستیو دوه کلونو کې یو شمیر کسانو د پټې خزانې پر اصالت شک څرګند کړی دی خو دا خلک د اسرار الافغان له کتابه خبر نه وو د ازادي راډیوي مجلې په دې خبرونه کې مو د دې پخوانی کتاب له متن خبرو خو که پټې خزانې تراشم دا کتاب په 1923 کال کې د علامه عبدالحی حبیبي په زیار په کابل کې پښتو ټولنې چاپ کړ بیا لسیزی وروسته یو شمیر لیکوالو لکه قلندر مومن شک وکړ او د پټه خزانه فلمي ځان په نوم کتابې تالیف کړ د مرحوم قلندر په ځواب کې استاد همیش خلیل او استاد آصف زمیم کتاب ولیکه او هغه موارد چې د قلندر مومن په نظر د شک وړ وو د هغوی ځواب یې ولیکه اسرار الافغان کتاب د پټه خزانه تیرو او نویو شکونو ته ځواب دی پر دې کتاب استاد حبیب الله رفیع کار کوي لدوی به واورو چې اسرار الافغان څنګه کتاب دی
په یو زر دولس کال کې لیکل شوی او د پښتنو نه سو کلن تاریخ په کې بیان شوی دی په دې تاریخ کې د شیخ مکی بابا او د دې کورنۍ او د پیروانو احوال دی د دوی عرفانی فعالیتونه دي د دوی ادبي فعالیتونه دي د دوی اجتماعي فعالیتونه دي د دوی تصوفي فعالیتونه دي او د دوی هغه طریقه ده چې دوی چلولې ده تاسو پوهیږئ چې شیخ مکی بابا په اوومه هجري پیړۍ کې د زابل په ترنک په غاړه اوسېده هلته یې د عرفان اصولوک یو مکتب جوړ کړی و او دا لومړنی شاعر دی چې په پښتو کې تصوفي شاعري کړي لیکن د دې په باره کې ډېر لږ معلومات وو یوازې پټې خزانې ولاندې یادونه کړې وه په مخزن افغاني کې یادونه وه داسې مفصل کار نه و کړی شوی په دې کتاب کې په ده د ده په کورنۍ د ده په پیروانو مفصل کار شوی او په څلورو پیړیو کې په اوومه اتمه نهمه او لسمه هجري پیړۍ کې د دې کورنۍ د فعالیتونو ذکر دی
د دوی شعرونه هم په دې کتاب کې شته، د دوی شعرونو د شعرونو نمونه هم شته.
دا په اړه کې مفصل بحث دی، مفصل بحث دی پکې بوند یو فصل دی، او په دې کې لیکلي چې دا یو عارف انسان وو، شعرونه به ویل، رقص وو، د سما به کول هغه تصوفي رقص، سما به کول یو مجذوب انسان وو. ډېرې مفصلې خبرې پېښوي. د دې نه را وروسته بیا د ده نمسی شیخ کته معرفي شوی دی چې هغه په پټه خزانه کې د لرغوني پښتانه لیکوال بلل کېږي، د هغو په باره کې دی. بیا وروسته د ده په کړواسیانو کې شیخ قاسم دی چې هغه د بی بی نیکبخت زوی دی. بی بی نیکبخت د پټې خزانې یوه شاعره ده، او دلته هم یوه عارفه او عالمه ښځه ده، او د شیخ قاسم مور ده. هغه مفصله معرفي شوی، د ژوند سوانی پکې راغلي. نو په دې اساس دا یو داسې کتاب دی چې د پټې خزانې نه یې معلومات او مفاهیم وسیع دي، پراخه دي. ځکه په دې کتاب کې هم تصوفي مسایل راغلي، هم ادبي او اجتماعي مسایل، او هم هغه کسان چې په پټه خزانه کې لنډیز راغلي په دې کتاب کې مفصل معرفي شوي.
ما مخکې دا پوښتنه غوښته چې وکم له تاسو، د شیخ متی د شعرونو نمونه هم په دې کتاب کې شته؟
د شعر نمونه یې نشته، یادونه یې شته، د شعرونه ویله او سما به کوله. ځکه په دې کتاب کې دا فارسي کتاب دی، ګرچې پښتانه لیکلی، ګرچې پښتانه لیکلی، لیکن داسې ښکاري چې د پښتو نشوي لیکلی. یوازې د شیخ متی بابا نه، د ډیرو کسانو د شعرونو یادونه کوي، وایي چې بدله خانی می کردن، یعنی بدل بی ویل سما بی کوله، لیکن د هیچا شعری نه دی راوړی. په ټول کتاب کې یو پښتو شعر راغلی چې هغه لیکلی دی، یعنی یو پای کې لیکلی دی، شیخ حسن بی متی به غیل کتلی په سبب له غیل سره تللی، داسې یو شعر. نو د دې نه ښکاري چې هغو سړي سره شعرونه موجود وو، لیکن څه لیکلی نه شوی، په دې اساس په دې کتاب کې نه دی راغلی.
استاد رفیع، دا کتاب څرنګه پیدا شو؟
لومړی ځل چې کومه نسخه یې لاسته راغلی، د هغه د امام الدین په نامه د شیخ قاسم مسی د دې کتاب نه استفاده کړې ده. بیا په 1904 اتیا کې یو انګریز د دې کتاب کومه نسخه ترلاسه کړي، یغه نه استفاده کړي، او یوازې هغه برخه یې اخیستې ده چې پښتانه بنی اسرائیل، لیکن بیا هم ورکو. بیا څو کاله وړاندې د دې کتاب یوه فوټوسټیټ نسخه چې هغه هم په کراچۍ کې په کباړ کې پیدا شوې، هغه کتابونه چې په تور خرڅېږي، د غورغشتي په نامه چا پیدا کړي وه، بیا یې آغلي پروین ملال ته لېږلې وه، او هغو هغه نسخه ما ته راولېږله، یوه مقاله یې هم پرې لیکلې وه، هغه را سره پرته وه. بیا مې یو وخت یوه ایراني مجله د دانش په نامه چې په اسلام آباد کې د ایران د فرهنګي مرکز له خوا نشتېږي، په هغو کې د دې کتاب یوه برخه نقل شوې ده، یو سړي کار پرې کړی، او په آسیا کې لیکلي چې د دې کتاب بشپړه نسخه په جرمني کې ده. بیا ما هغه یاداشت انځور صاحب ته ورکړو، هغه ولاړ پسې وګرځېد، هغه نسخه یې پیدا کړه. بیا د ودان صاحب په نامه د دوی یو دوست و، هغه پسې وګرځېد. بلاخره 15 میاشتې مخکې، یعنی کتاب تقریبا 14 کاله مخکې پیدا شوی، لیکن یو 15 میاشتې مخکې د کتاب بشپړه نسخه را ورسېده. اوس ما کار پسې شروع کړی، کمپوز مې کړی، مقدمه او تشریحات او تعلیقات پی لیکم، انشاءالله ډیر ژر به چاپ شي.
تاسو چې ډیر ژر به چاپ شي، څومره کار پاتې دی که چرته یو څه په دقیق ډول باندې تاسو ازګر ورته وایئ؟
بله، کمپوز یې شوی دی، کمپوز یې شوی، او زما کار د مقدمه او د دې کار روان دی، منابع مې ورته ټوکلي، غالبا یو شپږ میاشتې وخت به ونی.
او څو مخه کتاب به شي؟
کتاب یو 800 مخه، په 800 فصلونو کې د اووم اتم نهم او لسم هجري پیړۍ د صوفیان او د دې هغه سره تړلي صوفیان پکې دي. بیا وروسته سیاسي اړخ پیدا کوي، شیخ قاسم د عربستان ته ځي او د عربستان نه چې راځي تر هندستان پورې مریدان پیدا کوي. او کله چې اکبر پاشا ته دا خبر رسیږي هغه د شیخ قاسم د نیولو هڅه کوي، هغه بندي کوي، د هندستان چنار قلعه ته لیږي او هلته وفات کیږي. نو داسې یو سیاسي رنګ هم پیدا کوي. دا داسې وخت دی چې بایزید روښان لا نه و په پښتنو کې، دا لومړنی عرفاني نهضت دی چې 400 کاله یې دوام کړی او پیدا شوی دی. شیخ قاسم دی، بایزید روښان د وخت سړی دی، او د نور د ځینې مخکې اوومه او اتمه او نهمه پیړۍ کې د دوی اسلاف او پخواني مشران دي.
دا کوم تعلیقات چې تاسو په لیکلي دي د سه برخې هم په کشته چې لا هم ګونګ پات شوی، ځکه جن پخوانی کتابونه خو په جنو برخو کې واضح ډیر نوي او جنو تشریحات ضرورت لري.
په اول کې مشکلات وو، مشکلات دا و چې نسخه نیمګړې و او مقدمه یې نه و، مهم ټکی نو کله چې نسخه بشپړه شو اوس متن بالکل بشپړ دی، یعنی په ماتن کې یو کلمه هم نه دلویدلې، ټول حال شوی. ګرچه دغه د شخیل وستل ډیر سخت وغه او به ور رسیدلی و د فوټوسټیټ والا، لیکن هغه اوس ټول حال شوی دی. البته ما چې کوم تعلیقات په لیکلي په غو کې اضافي تشریحات دي، مثلا د یو چا نوم راغلی، ما دغه په برخه کې نور معلومات هم راټول کړي. نو په دې اساس خپل کتاب ګونګ نه دی، کتاب خپل مطالب لري او یغو د تشریح لپاره او د توضیح لپاره او د زیات تفصیل لپاره ما مواد پیدا کړی.
کوم مواد چې تاسو پیدا کړی دي، مثلا له پټي خزانه سره مهم پرتل کړی دي؟
د پټه خزانه مخزن افغاني دغه وخت نور کتابونه چې په دې وخت کې لیکل شوی دي هغه ټول ته ما مراجعه کړی چې د دې سره په مطابقت کې بحث وشي.
لپټي خزانه سره ځینې برخې چې تاسو تطبیق کړی دي، له تاریخي پلوه، د تحقیق له پلوه، ستونزې پکې شته او کنه دقیق دي؟
هیڅ ستونزې نه لري. شیخ مهدی بابا پټي خزانه معرفي کړی او دلته ترغی مفصل دی. شیخ کاټه په پټه خزانه کې راغلی، دلته ترغی مفصل دی. بیبي نیکبخت بالکل په پټه خزانه کې ډیره لنډه یاد شوی، لیکن دلته بشپړ سوانی حتی د مارک تقریبی تاریخی دنده د شیخ قاسم مور ده. د کتاب ټول فشار د شیخ قاسم دی او د ده په کورنۍ دی، نو ځکه په بینکبخت ډېرې خبرې شوي. او د دې په څنګ کې ډېر نور داسې کسان دي چې هغه د روحاني غورځنګ سره اړه لري یا د یوسفزو د هجرت سره تړلي دي. د دې کسانو ذکر هم راغلی، یعنی دا د پښتنو یو داسې تاریخ دی چې په سلهاوو شجری پکې راغلي، په سلهاوو نومونه پکې راغلي، په سلهاوو ښځینه نومونه پکې دي. پښتانه خو کوشش کوي چې په کتابو کې د ښځو نوم ونه لیکي، لیکن په دې کې په سلهاوو ښځینه نومونه راغلي چې هغو تصوفي فعالیتونه یې کړي، ادبي فعالیتونه یې کړي، اجتماعي خدمتونه یې کړي. یعنی بیخی یو نوی کتاب دی، یو نوی خبری لیدی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
استاد رفی وی چې د اسرار الافغان کتاب پانی لمړی ځل شاعری او لیکوالي پروین ملال ته سپارلې وی. لا اغلی ملال څخه به واورو چې د آزادی رادیوی مجلې اوریدونکو ته د دې مهم اثر د مونټلو کیسه وکړي.
اسرار الافغان په کراچي کې ماته د ژوند یو هغه شخصیت او فرهنګي شخصیت د عبدالعلي غورغشتي په نامه اوس وفات دي، خدای دې وبخشي. دا هغه چې وانه خلنو نه دا بس ما په هغه باندې زما په نس باندې د انصافي دا هغه ماته راوړي. څنګه چې هغه د فارسي سره ډیر بلد نه و او دا نن یې او هغه کړي و خو نوم یې لیکنې دی لاندې چې اسرار الافغان د پای په هغه کې پاڼه کې. نو د ماته راوړې ول دا ته وګوره، د دغه دغه اړیکه لري د پټې خزانې سره. نو ما دا ټوله ولوستي. دغه اسرار الافغان په نوم چې دی دا 300 پاڼې وو او یو بله هغه ورسره وه، یو بله زمیمه د توفه قاسمیه په نوم باندې. اغم د فکر کوم د 200 د یو نیم سلو دغه سپمینس کې خو ساغه ما څنګه نسته نو اغم دوه نه و نو دا ما اول وستله ګرچې دغه پوټو کاتیم د سیاغه نه و ډیر واځي نه و
اوس ما دغه خوشاله پښتنه وکم لوستل کېده لوستل کېده او کنه ځنی شانې ګونګو پټ
بله بله لوستل کېده نه خو دقت یې غوښت بیا ته ما ویل چې دا په لاهور کې یو رساله چاپ شوې ده په دغه نوم باندې نو ما مارتل ته دا راته راوړل د فکر کاوه زه په اردو باندې نه پوهېږم ما ته دغه عمره راوړه هغه چې هغه راوړله نو بیا ما لاهور ته دغه رساله بیا سعود الحسن روهیله په قوم یوسف سیدي د لاهور په هغه کې دی په ستره محکمه کې نو ما بیا هغه ته لیک ولیکې چې زه نور معلومات وکم د دې په اړه کې بیا هغه ما ته د لیک جواب راوسته و خو هغه څه هم بل څه نه و هغه صرف هغه کم انګریز چې هغه لیکلې ده په دې باندې یو لیکنه کړې ده د هغه په هغه باندې د هغه په ماخذ باندې دغه رساله لیکلې وه هغه اسرار الافغان نه ولیدلې نو بیا زه د کراچي بیا تقریبا یو کال پسې وګرځېدلم د کراچي نېشنل موزیم ته ولاړم د کراچي ارشیف مې پسې وکتې نور پوښتنې مې وکړلې مالکه دا ما پیدا کړې ته دې ځایو کې خو دا نه سو پیدا نو بیا ما دې باندې یو لیکنه وکړله هغه په الفت نجله کې مې چاپ شوې ده دا ما کابل ته راوړه د هغه مقالې سره هغه زما چې څه پوهه وه په هغه باندې په هغه معیار باندې د دې هغه هغه مې وکړه معرفي چې دا دغه کتاب دی دغسې باندې
رفیع صاحب هم دې ته اشاره وکړه استاد رفیع هم دې ته اشاره وکړه خو دا کوم کالو
فکر کوم
ستا سو چې کوم شان لدی کتاب راخستی وو کنه دا کتاب خو لا تر اوسه پورې نه دی چاپ شوی او استاد رفیع کار پی کوي تاسو څه ترې اخستی وو ل دې پټ خزانه په ارتباط کوم مهم ټکی ستاسو په ذهن کې شته چې په دې کتاب
کې دې کې دا خو دا هغه څخه را شروع کیږي مثلا دا د شیخ متی باندې دی دا کتاب د شیخ متی کتاب خو په هغه باندې دی په شیخ قاسم باندې دی نو بیا خو شیخ قاسم خود هغه اولاد کرازی به نیک و بی بی نیک وقتی زوی دی نه پتا خزانه که چی هغه دا بی بی نیک وقتی پنوم شاید دیگه زوی دی دا شیخ قدم زوی دی و دیگه زوی دی نو دا پرا د شیخ متی کورنی احوال دی په دې کې دوی ټوله هغه دي دغه صوفیان دي په اصطلاح په تصوف کې هغه دي نو بیا دغه د دوی ټول کورنۍ چې د ډیرو ښځو نومان په کښې کې دي د داسې ښځو نومان په کښې کې دي چې هغه وخت دوی متصوفې ښځې دي په پښتنو کې به تاسو تر اوسه پورې د داسې ښځو نومونه نه یې اورېدلې چې په تصوف کې هغه لري نو په دې کتاب کې شته او نو ټول په روایتو باندې هغه دی ما حتی د هغه کتاب ووایه دې ته د شیخ نظام الدین اولیا فواید الفوات په نوم باندې یو کتاب و هغه کوم هم د فکر کوم د دغه څخه روایتونه اخیستي ول ځینې
دا هم په زړه پورې خبره ده چې له هغه سره څوک مقایسه کې نه پوهېږم دغه معلومات تاسو استاد رفیع سره سپارلی دي چې د پابل کتاب کې هم دې ته اشاره شته
خو ما په دغه لیکنه کې لیکلي دي او دا لیکنه د اوس ما ته هغه هم ټلیفون راوکړي زما سره په تماس کې شو هغه احمدولي اڅکزی چې د دې دا خبره ده هغه کې پورته شوله په فیسبوک کې هغه رفیع صاحب چې کندهار ته تللی وو نو هغه مقاله بیا ما ورکړل وویل ته دا مقاله راپیدا کړه ما تېرا کړه بیا ما هغه مجله پیدا کړه په خپلو کتابو کې بیا مې هغه د سره ورته مقاله مې ورته هغه کړله ما احمدولي ته ورکړه هغه په انټرنیټ کې هغه کړله پورته یې کړله نو زه نه پوهېږم چې رفیع صاحب به دا لیکنه لوستي یا به خبر شوی
نه رفیع صاحب ازادي راډیو ته وویل چې دا مقاله یې لیدلې ده او د دې په استناد هم د خپل کارونه کې او کارونه مخته وړي دي مننه
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
په دې خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم د ډالی پونوم د افغان شاعر امینه فنا په شغ شعر د امینه فنا تر اوسه یو شعر ټولګه د توبا تر سیورلاندې پونوم چاپ شوی
ډالی ژوند کې دا سیو څوک وی چې دردونه درډالې کړی تترجار ته ټول خوخی کړي دی غمونه در ډالی کړي ژوند کې دا سی یو څوک خوي چې د زړه کې مات مغزی وي فقط درد حس کوي شي نور د مخبل نه پدی وي ژوند کې دا سی یو څوک خوي ژوند کې دا سی یو څوک خوي چې د سم غم باران کړي چې په داسې حال دې پرېږدي چې د ځان ته ځان حیران کړي ژوند کې داسې یو څوک خوي ژوند کې داسې یو څوک خوي چې یو ځل په مخه در شي درته مسک شي او بیا ژر درنه روان شي او ستا ژوند پرېوتی مر شي ژوند کې داسې یو څوک خوي ژوند کې داسې یو څوک خوي چې په زړه دې لکه داغ وي که حالات څومره تیاره شي درته بل به دا څراغ وي ژوند کې داسې یو څوک خوي ژوند کې داسې یو څوک خوي چې بایللی دې پرې زړه وي د ژوند ګل ته دې اوبه وي خو هغه تری خبر نهي ژوند کې داسې یو څوک خوي ژوند کې داسې یو څوک خوي چې پل د لمر په پل وي چې رڼا دې د ژوندوی وي چې تیارو ته دې اجل وي ژوند کې داسې یو څوک خوي چې په تا بې حده ګران وي عشق دې پاک لکه ایمان وي او سپېڅلی دې ارمان وي ژوند کې داسې یو څوک خوي ژوند کې داسې یو څوک خوي چې هیڅ پرېښودی نشي ځان دې هېر او جهان هېر کړي او هغه هېروی نشي ژوند کې داسې یو څوک خوي ژوند کې داسې یو څوک خوي چې دی ځي درنه روان شي ته دې اوښکې پسې شیندې د سفر ورته آسان شي که داسې یو څوک خوي ژوند کې داسې یو څوک خوي چې هغه تللی جانان شي درد او مینه شي در پاتې یاد یې زړه کې جاودان شي ژوند کې داسې یو څوک خوي چې رڼا ته دې نژدې کړي که له ځانه دې کړي لرې مولا ته دې نژدې کړي که داسې یو څوک خوي ژوند کې داسې یو څوک خوي شاعري به دې ژوندی کړي مړو نغمو ته به دې سا شي زندګي به دې ژوندی کړي ژوند کې داسې یو څوک خوي ژوند کې داسې یو څوک خوي ډېر ډېر څه به درته یاد کړي شاګردي به درنه واخلي تا به سم پوره استاد کړي ژوند کې داسې یو څوک خوي ژوند کې داسې یو څوک خوي شکر شکر زه یې لرمه زه به ډېر څه ترېنه زده کړم زه مننه ترې کومه ژوند کې داسې یو څوک خوي ژوند کې داسې یو څوک خوي چې له سترګو مې فنا وي شمریاب کیه مریده او هغا لور پیر زماوی او هغا لور پیر زماوی جوند که داسی یو چوک خوی جوند که داسی یو چوک خوی چی دردونا دردالی کلی تترجار رول خوفی کلی دی همون دردالی کلی دی غمونه در ډالۍ کړي ژوند کې داسې یو څوک خوي
سالو اونیزه چې دوی کڼې چاپ شوي وې له نږدې یو نیم کال وروسته یې درېیمه ګڼه چاپ شوه. د دې ونیزې مرستیال عارف سنم وایي چې د مالی ستونزو له امله د دې جریدې چاپ ځنډیدلی وو او اوس یې نیت دی چې په منظم ډول خپره شي. په کابل کې زما همکار لاغلی سنم سره د سالو ونیزې په اړه ژغېدلی.
اغلی سنم، ځانګړتیا کومه موجوده ده لږ تر لږه چې هغه د نورو سره توپیر ولري او تاسې یو نوی شی وړاندې کوي؟
کومې لیکنې او کوم معلومات دي د مخ په دې ټولنه کې تابو ګڼل کیږي او څوک دې ته جرأت نشي کولای چې دا داسې یو تر مخ ته کې او په دې داسې یو څه باندې یا لیکنه وکړي یا باس وکړي؟ نو موږ داسې ته ځای پکې ورکړی داسې هغه د مخ په ټولنه کې تابو دي، څوک نشي کولای داسې یو څه ووایي او داسې جرأت وکړي. د دې لیکوالانو چې دي ټول زموږ خوندې دي، داسې یو څه ته مخ کتنه پکې کړی داسې په نورو چاته رسنیو کې کتنه شوې ده، خو دومره نه ده پکې شوې. معلومات مو ټول دي ښځو دي او د ښځو په اړه دي، ښځې او د خاوند د ګډ ژوند په اړه، د ماشوم د روزنې په اړه، همداسې د سنګسار په اړه او د نجونو د بدو کې د ورکولو په اړه. او اکثره مو داسې مېرمنې مو د هغې ژوند لیکونه د ښځو د لا هڅونې په خاطر، د مېرمنو د لا هڅونې په خاطر مو د هغې ژوند لیکونه پکې راخیستې دي. نو دوی نورې مواسېږي چې د ټولنې لپاره خدمت وکړي او بېلابېل معلومات دي.
اغلی سلام، تاسو وړاندې یادونه وکړه د تابوګانو په اړه باندې چې داسې تابو چې لږ تر لږه د هغې ماتول سخت وي، تاسو د ماتولو هڅه کړې ده په بدو کې د خور لور ورکول یا لږ تر لږه د ماشوم روزنه یا د بېلابېلو خوړو پخول، هغه مسایل دي چې تقریبا تکراری دي، یعنی په بېلابېلو رسنیو کې په دې باندې لږ تر لږه د دوه سیزي یا لدین وړاندې بحثونه کیږي. نوې څه شی دي چې تاسو غواړئ مېرمنو ته وړاندې کړئ؟
نوې دي لکه جنسي ناروغیو په اړه باندې دي، لکه د ښځو د خاوند او د مېرمن د ګډ ژوند په اړه، دا همداسې ډېرو موضوعاتو ته مو کتنه کړې ده.
هغه لسنم په دې ونیزه کې ادبي برخه هم شته، یعنی ادبیات هم خبروي پکې؟
بلې بلې، هو ادبي برخه هم پکې شته. په دې کې لنډې کیسې چې کومې چې موږ خویندو لیکلې وي، لنډۍ نو کټړې غاړې هم پکېشته. دا دې ته مطلب دا د مخ خوندو چې کومې لنډې کیسې لیکلې وي موږ ترې لیږلې وي، دا هم پکې چاپو.
عارفه سنم وایي چې په سالو ونیزه کې د نجونو او مېرمنو لنډې کیسې هم خپروي. وړاندې په ازادي راډیو مجله کې د تله په نوم خپلې ولنډه کیسه هم تاسو ته ما انتخاب کړې ده.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 100.5 څپه هم نیولای شي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي او د فلم هنرمندان وایي په دې ولایت کې د سینما د نشټوالي له امله د فلمونو د صنعت پرمختګ ټکنی دی او د فلمونو د کتلو او وړاندې کولو لپاره مشخص ځای نشته. دوی لاړوند ادارو د دې ستونزې د حل غوښتنه کوي. نور په دې راپور کې
دوه درش کلن شیرولی فولاد چې د خوست ولایت اوسیدونکی دی، له تیرو څو کلونو راهیسې فلمونه جوړوي او تر دې مهاله یې په بېلابېلو موضوعاتو اووه فلمونه جوړ کړي. دی وایي په دې ولایت کې د سینما د نشټوالي له امله یې فلمونه بازار نه لري.
اخیری فلم می جنایت ته چې دغه می ډیر مشهور فلم دی، د کابل سینما نه وړاندې شوی دی. پکتیا شو خوښ شو، دلته ډیر مینوال لرونه چې سینما شتون ونه لري مینوال به د کومه نشي.
خغله فولاد وایي ک افغان فلم او اړوند ادارې په دې ولایت کې د سینما د جوړولو لپاره هڅه وکړي، ورسره بعد فلم صنعت هم وده وکړي او خلکو ته بعد موثرو او پیغام لرونکو فلمونو په تولید کې هم زیاتوالی راشي. یو شمیر خوستی ځوانان چې د فلم لیدلو مینوال دي هم په دغه ولایت کې د سینما د جوړیدو غوښتنه لري.
موږ د خوستی ځوانانو دغه غوښتنه ده چې دغه سینمایي فلمونه دلته راوړل شي.
د خوست په ښار کې جوړ شوی د جرګو تلار چې په اخترونو، ملي، مذهبي او نورو ځنګړو ورځو کې پکې غونډې، کانفرنسونه او نور مراسم جوړیږي، یو وخت د فلمونو او تمثیلي نندارو شاهد وو خو ډیر دوام یې ونه کړ. ښاغلی فولاد وایي څو کاله وړاندې یې له کوزې پښتونخوا مختلف نارینه او ښځینه هنرمندان رابللي وو څو په دې تلار کې فلمونه، تمثیلي ټوټې، موسیقي او هنري نندارې وړاندې کړي، خو د دې ولایت د دیني علماو ځینو شوراګانو یې مخالفت وکړ او پروګرام ترسره نه شو. خو فرهنګي فعال قسمت الله همت بیا وایي چې په سینما کې د سالمو هنري او تعلیمي فلمونو د نندارې وړاندې کولو مخالفت باید ونه شي.
په دې برخه کې د فرهنګ لپاره کار شوی وي، د هنر لپاره کار شوی وي، او د سینما له ډګره خوستوال خپل لوبغاړي ولري، خو ولې دې برخې ته توجه نه ده شوي؟ او ځوانان په تېره موږ غوښتون کې یو تر څو پر امکاناتو سینما دې جوړ شي، یوه نه یو څو دې جوړ شي تر څو خلک له دې برخې مستفید شي.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ازادي رادیو ته وویل چې په خوست کې د جرګو تلار ودانی د سینما لپاره جوړ شوی و، خو د همدې مخالفتونو له امله اوس مهال ترې د جرګو تلار په ډول ګټه اخیستل کیږي. نوموړی وایي تر اوسه کوم چا د سینما د فعالیدو غوښتنه نه ده کړې، خو وایي په دې برخه کې به خپلې هلې ځلې ونه سپموي.
تروسه داسې غوښتنه هم نه ده چا تر سره کړي چې په خوست کې د سینما فعاله شي. که کله موږ تشکیل واخیستو د دې برخې، د سینما د برخې یا د افغان فلم د برخې، نو بیا به د سینما په فعالېدو فکر کوو.
د یادونې ده چې د خوست د جرګو د غتلار هم شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د همدې تلار په نږدې سیمه کې د پولیسو د ځنګړو ځواکونو پر ودانۍ د موټر بمونو او ډلیز برید په پایله کې تخریب شوی او دا مهال د استفادې وړ نه دی. د خوست د ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي د دې تلار د بیا رغونې لپاره پلان لري، خو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
دایمن سره میوسا، دریا خان سره میوسا، باچا خان سره می واخلا، سمت خان سره می واخلا.
دا شخص چې وخت په چک چکو بدرګه کیده دا یو لسم کال دی چې غلی شوی. اجمل خټک د 2010 کال د فبروري په ومه وفات شو. د خپل 15 کال عمر لویه برخه په سیاست کې تیر کړه. په دې ډګر کې له پاچا خان نه اغیزمن و. د خدای خدمتګار تحریک غړی و، بیا د نېشنل عوامي پارټي له مخکښانو څخه و. د ژوند 40 کاله په افغانستان کې هم تیر کړی دی. د پر شیر هم سیاست وزیر غوړولې دي. د غیرت چیغه کتاب کې د خپل خاورې د ازادۍ لپاره حماسي شعرونه ویلي دي. ادبی ډګر کې د دیارلس کتابونه او اتلس رسالې چاپ شوې دي. اجمل خټک د خپل ژوند په وروستیو کې چې صحت یې شنه و په خپل ژوند لیک پوښتو. شای په دې کتاب کې د افغانستان او سیمې د وروستۍ نیمې پیړۍ له پوسړه پورې رازونو پرده جکه شوې وي. یو شمېر ناقدان وایي سیاستوال د تاریخ جز کیشي او تاریخ د هنرمند برخه ګرځي. مثلا وایو د خوشحال خټک په زمانه کې داسې شوي وو. وړاندې د تله په نوم لنډه کیسه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په لړ کې مې زړه کېده لکه مرغۍ وزرې وکړم. سترګې مې نن شاوخوا سمنه ویني. نور کله به په پارک کې سهار خلک ښکارېدل چې منډې وهي. لږ ورو شوم. هغه نجلۍ چې کله یې برکسور کله یې تکسور کمیس اغوستی وي زما تر څنګ تېره شوه. لاس یې پورته کړ، پسې تیز شوم. لکه په سمندر کې چې مرغه په کښتۍ پسې شي، ورنژدې شي ورنژدې شي، زړه یې وشي چې کښېني خو بېرته له ویرې وسر ټپ وهي هسک شي. د دوی کور به چېرته وي؟ ستا یې د دوی په کور څه؟ ورو شوم. راځه ورته ووایه په دې لړه کې تیزه مسخله، وبه پرځې خوش به شې. ورګړندی شوم، درې لارې ته ورسېدم. ښي لاس ته وګرځم که چپ ته؟ پرون دا چپ لاس ته تاو شوه، هغه ورځې بیا دې بلې خوا ته تېره شوه. ښي خوا ته ګړندی شوم چې څومره تېزېدم دید مې کمېده. راوګرځېدم، د درې لارې دې بلې خوا ته مې منډه کړه. دا ورکه شوه، تشیو ته مې لاسونه ونیول. سانیولی د کور په لور رهي شوم. سبا چې هوا رڼا شي خبرې به ورسره وکړم. څه پلمه به کوم، نن خو لا د لړې خبره ده. د کوټې په منځ کې کړوپ ودرېدم. نن مې تر نورو ورځو 15 دقیقې ډېرې منډې وهلې دي. د خولو بوی مې حس کړ. تشناب ته تېر شوم چې شاور وکړم. په عینکې مې د شقیقو پر سپینو ویشتو پاتې تور ویشته رابرسېره کړل، خو سپین نه پوهېدل. د تشناب له کړکۍ مې کوڅې ته وکتل. د سړک د غاړې څراغ لامړ نه دی، په لړه کې خپ ښکاري،
لکه رون ما شام چه چار شام لگولی وی خو ما شام نده دیکشن بی سهار ده. تربل راوی ادبی مجلی مو زحمت شیبر به خدا سپارم. شدی وی
مننه چی ازادی راڈیو آورید.